محترم وکیل احمد متوکل صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې وروسته لدې به د جنگ کومې وجه چې مخکې موجودې وي هغه به رفع شي یا نه، سوله به راشي یا نه؟ رپورټ رارسېدلی دی چې قدرت د افغانستان امنیتي قواو ته وسپارل شو، بالکل دغه انتقال تکمیل شو. نو فکر کوئ چې سوله نږدې ده چې په ملک کې سوله وشي، خصوصا د افغانستان د حکومت او د مخالفینو ترمنځ؟
تر څو چې جنگ او جنگي شرایط وي نو د سولې ضرورت وي، ټول ورته لیواله وي. ولې سوله دومره ژر هم نه سي تصور کېدلی؟ دا ځکه چې د سولې لپاره لا تر اوسه پورې عملي کار او اراده یا په دولت کې یو موقف دا تر اوسه نه محسوسېږي. تاسو شاهد یاست چې د اوږده پیچلي جنگ وروسته لا هم جنگي حضور یا د بهرنیو جنگي قوتونو سره د هغو د اډو سره یو پیمان لاسلیک شو. داسې صورت حال کېدای شي چې سوله هم ډېره ژر تصور نه شي. ولې په هر صورت که چېرې دولتي اړخ کې او مقابل جهت کې هم د سولې لپاره یو اراده موجوده شي او د منځګړو په واسطه باندې د سولې لپاره کوشش شروع شي، زه فکر کوم چې بالاخره داسې یو ناشونی شی هم نه دی چې اراده نه شي. ولې دا کار غواړي؟ اوس خو ظاهره په دغه ظواهرو کې، په زمیني مسایلو کې دغه انتقال قدرت وشو، ولله هم افغانستان هوایي قوت نه لري. په هر صورت که چېرې اوس دوم پړاو شروع شي، د روزونو تربیت پړاو، که دا د جنګي حالت لپاره وي، د جنګي ادامې لپاره وي، خو بیا هم د افغانان ورځ به ښه نه وي. او که چېرې سوله راځي، په سوله ییز حالت کې تجارتي حضور، سفارتي حضور او داراز خیریه حضور دا یو شی دی، او خارجي نظامي حضور دا زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره به خوشایند خبر نه وي.
مګر محترم وکیل احمد متوکل صاحب، تاسو د اډو خبرو وکړه، د امنیتي تړون خبره وکړه، خصوصا د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کېدو نه وروسته دغه تړونونه خوشی وي دي. په دغه سی یو حالات کې کدی باندې به هم تاکید کیږي، او مثلا مخالفان د حکومت وایي چې تر څو دغه تړونونه وي سوله نه کیږي، نو تاسو څه فکر کوئ چې په دې منځ کې بل کوم لار خیر موجوده ده، نو څه باید وشي؟
شاید چې وخت ضایع نه شي لکه څنګه چې وخت ضایع شو. دواړه غاړې په بین الافغاني مسایلو باندې، افغانان افغانان او په خارجي مسایلو باندې، افغانان او خارجیان، یعنی په دواړو جهتونو کې خبرې وشي. که دا خبرې مخامخ ممکن نه وي، نو دا بالواسطه وشي، د منځګړي په واسطه، د افغان ګروپ په واسطه باندې، د نورو جهتونو هېوادونو قربتو په ملاتړ باندې وشي. بلاخره سوله شاید زمانګیر وي، خو نتیجه باید دای شي افغانستان نور د شرایط افغانیزه سي، نظامي حضور ختم سي، نور تجارتي او حضور شي موجه دي نړیوال عادت او تعامل دي. هغه زه فکر کوم چې افغانستان په ګټه دي، ولی جنگي حضور یا نظامي حضور، د اډو حضور، دا شاید هغه بي اعتمادي حالت او انګیزه د جنگ هغه شاید په ځای پاتې شي، متاسفانه.
متوکل صاحب، د روسانو د وتلو نه وروسته چې کله دا خبرې کېدی چې د روس عسکر د افغانستان نه وځي، نو ولسته داسې امید او تمه پیدا شوی و چې ملک سوله راځي. بلاخره روسي عسکر ټول د افغانستان نه وتل، مګر سوله رانغله په ملک. اوس هم ځینو سره تشویشونه موجود دي، مګر ډېر ځینو نورو سره امیدونه موجود دي چې په ملک کې سوله راتلی شي. لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړئ چې د نظامي حضور کني وي، نو نورو حالاتو کې سوله ضرور ملک راځي. دغه نظامي حالت هم چې راغلی دی، د ځینو شواهدو په اساس باندې راغلی دی، او تاسو اوري چې ویل کیږي چې د تروریزم سره به جګړه ادامه ولري. د تروریستانو سره جګړه بیره جګړه ده، مګر د افغانستان د حکومت د وسوال مخالفانو سره چې افغان طالبان دي، هغه بیره خبره ده. مونږ د افغانستان د طالبانو خبره کوو، دوی هم افغانان دي او نور ولسم، دوی غواړي چې سوله راشي. نو دغه نظامي حضور څنګه ختمېدای شي په دغه یو حالت کې چې په منطقه کې شرایط بیخي بل ډول دي؟ د پاکستان سره وګورئ، د ایران سره وګورئ، د ټول منطقې حالت ته چې نظر واچوي، د دنیا او بیا د امریکا سیاست او پالیسی، څنګه کېدای شي چې دا اډي بالکل په افغانستان کې نوي محاربوي عسكر خو وتل، او د مرستو اعلانونه خو دنیا هم کړی دي او امریکا هم کړی، تضمین کړی دی چې د افغانستان د حکومت سره به مرسته کوي. که اډي یو شرط وي د امریکا او اډي نوي، بیا د افغانستان حکومت څنګه چلیږي؟ ملک څنګه ودانیږي؟ ولس څنګه آرامیږي؟
زه فکر کوم چې خبره ډیره واضحه ده، او په ډیر موارد کې ډېر افغانان سره متحد دي، اتفاق د نظر لري. ګورئ چې کله موږ د سولې خبره کوو، نو دوی خبر زیان ترازی یو بهرنی مسله یو کورنی مسله. بهرنی مسله د بهرنیانو نظامی حضور ختمېدل دي، او کورنی مسله پر یو سیستم باندې د ټولو افغانانو د محور په توګه مسله کېدل دي. کله چې جوړجاړی نه وي بهرنیان لاړ شي، دا هم شاید امنیت ګرانټي نه کړي. مهم شی دا دی چې بهرنیان لاړ شي او افغانان او محور ته لاړ شي. لکه چې تاسو مثال ورکړي، روسان لاړل خو بیا هم خپلواځي جګړې ونشته دي. داسې یو نظام چې هغه د ټولو اطرافو لپاره د قبول وړ وي هغه نه و. متاسفانه موږ ولیدل چې رئیس جمهور د وخت او صدراعظم سره جنګ جګړه والی وه. نو دا دواړه خبرې ضرور دي چې په کورني مسایلو کې په یو سیستم باندې سره لاړ شي، او دا وخت نیسي. منځګړی غواړي، خام مواد غواړي، اعتماد سازي غواړي، بېلابېلو جهتونو کې کار غواړي. زه فکر کوم چې دا شونتیا په افغانانو کې شته چې د ټولو تیرو ترخو تجربو څخه ښه استفاده وکړي.
دا منځګړی چې تاسې مخکې ذکر وکړو، دا به څوک کوم مملکت به وي؟ داسې اراده وینئ تاسې؟
که چېرې دواړه غاړې د افغان منځګړي ګروپ دا نظریه ومني، اشخاص او داسې اشخاص چې دواړو غاړو ته خبره وکړی شي او دواړه غاړو په ژبه ورسره پوه شي، دا کمونیست په افغانستان کې دا ډېر کسان هم نه دي، ضرور نه دي چې ډېر کسان دي. دا دوی لوی تشکیل دي، وي د خامخا یو جهت یا بل جهت بودیجه ورکړي. د بودیجې د کوربتوب د ملاتړ مسایل ډېر بې غرضه هېوادونه په ډېر اسانۍ تورین تندي مني. یوازې د دواړو غاړو د اراده غواړي چې دوی دغه د منځګړیتوب اصل ته قایل شي، او منځګړي ګروپ افغان ګروپ باید وي، نورې جهتونه نړیوال جهتونه باید سپورټ او حمایت وکړي.
دغه اوس چې کوم تشکیل په افغانستان کې جوړ شوی دی، د ملي یووالي حکومت په دغه سي یو موقعیت کې چې دغه اوس د افغانستان ولس واقع دی، سولې ته بیخي لیواله دي، او کېدای شي یو منځګړې پیدا شي خپل په افغانستان کې د دواړو خواو سره خبرې وکړي یا منځګړي.
او داسې ډېر شخصونه شته چې هغوی په وار باندې دواړو غاړو ته او په دولت کې ټولو او کړیو ته خپل نظریات په مسلسله توګه ویلي دي، په مدلل او مشرحه توګه بیان کړي دي. اوس یوازې د دواړو غاړو هغه وکي غواړي. زه په دې باور یم چې دا کار کېدونکی دی په دې شرط چې اراده اول موجوده شي. بې له ارادې منځګړي سولې هوکړه نه شي کولای، ولې تقاضا محسوسه ده ولس قرباني دي د مشکلاتو، او بهرنیان یا په کمېدو دي یا په وتو دي. اوس عقل او منطق دواړه دي تقاضا کوي چې افغانان بالاخره په محور سره فلاح شي.
نو دغه اراده چې موجوده ده ولې دومره ډېر وخت نیسي؟ اراده خو چې موجوده باید دستي عمل وشي. ډېر کلونه تیر نه شول په جنګ کې.
هو د تیر وخت حکومت چې هغه هم د طرف پر نمایشي ایراناتو باندې په غټو تشکیلاتو باندې په پروژې سیستم باندې فکر کاوه، یا د سولې پر ځای جلب و جذب په تسلیمولو باندې فکر کاوه. اوس لا تر اوسه پورې درې میاشتې دوی د حکومت نه جوړ شوی. نور مسایل دي چې دوی باید دغه دواړه غاړې چې په دولت کې دي دوی باید په دې مسایلو باندې سره یوه خوله شي.
یعنې ستاسې په نظر امکانات شته چې ومنل شي دا د منځګړتوب نظریه؟ څومره امکان شته؟
که څه دا اصل تقاضا او د وخت تقاضا او د ولس ارزوګان تو غري خو، او که څه د دوی د اختلافات تو غري متاسفانه مشکلات هم دښنه وجود لري.
نو قدرت چې د چا په لاس کې اول ته مشکلات موجوده، نو سخت نه ښکاري تاسو ته؟
مشکلات دوه ډوله دي. که څول نه راځي د جنگ تداوم تسلسل او د دوبي او د سیدل او د جنگونو شدت، دا یو خطر او یو راز مشکلات دي. او کچيري ځيني اخونه په دولت کې د سپیکر کې چې سول دي په تاوان ده، په نقص ده، دي د قدرت بیلان خرابېږي. نو دا به زما په نظر یو ځانته خپله یو مصنوعي مشکل کتل دي. زه فکر کوم چې تر خصوصي مشکل، تر ګروپي مشکل به هغه عمومي مشکل به ډېر مهم شي خلک په نظر کې ونیسي.
کل احمد متوکل صاحب، ستاسي د نظر په اساس دغه د اډو خبره ډیره مهمه ده. امیش تاسو په مرکو کې کړی د ډیر نور افغانانو دغه نظر سرګن کړی دی چې خارجي حضور د ختم شي او نظامی اډې دی نیوي. ځنه د فکر کوي چې د امریکا سره دغه یو غټ قدرت سره روابط لرل نظامی وي او که نور روابط وي، داخه خبره د افغانستان په ګټه ده.
او خدای حالتونو فرق، یو نارمل حالت چې جن نه سوی، اوس چې ترې ویلې چې زیاته جګړه وسوله، ډېر پېچلې وه، ځینې موارد کښې ډېر حتی بې رحمه جګړه وسوه. نو د افغانستان د ملت یا د مقابل جهت دغه اعتماد چې د هغو په حضور کښې ولوکو جزوي، دا ډېر ګران کار دی. د روزونکو حضور، د نظامي همکاریو حضور، د وسایل نظامي وسایلو سپارل، نور هغه نارمل تړونونه چې په نړۍ کښې دي هغه بېل حالت دی. او دغسې نظامي ادې چې هغه دې پری ټیکس وي، قضایي مصونیت وي، ځینې نور مسایل، دا د جنګ متاخر باندې زه فکر کوم چې هغه اعتماد نه شي جوړېدلی.
اما ځینې ملکونه په دنیا کې حتی تقاضا لري، خواهش لري، په دې باندې خوشحالیږي چې د امریکا نظامي حضور وي هلته. مثلا یو وخت د دې نظامي اډو په باره کې ویل کېدل چې امریکا لکه څنګه چې نور ملکونو سره داسې تړونونه لري او هلته نظامي اډې لري، او څه ګټې یا امتیازات چې هغه ملکونه د امریکې نه اخلي هغه باید افغانستان واخلي. نو ځینې امتیازات هم پکې شته دي.
دې کې څه امتیازات قیمت هم لري. منځنۍ ختیځ کې دا ټول د القاعده نارضایت، هلته سیاسي جنجالونه اکثر د دې سره یو ډول تړاو لري چې په سیمه کې نظامي حضور که یو څه اقتصادي ګټې ځینو هېوادونو ته ولري، ولې نور سیاسي مسایل حل کولی شي چې موږ یې شاهد یو. ځینې داسې هېوادونه وي چې هغه کلتوري شباهتونه، عدم جنګ، ډېر اقتصادي همکاري یا پیمانونه غټ لکه د ناتو غړي هېوادونه، د هغو حالت او دغسې یو حالت چې کلتوري بېلوالي جنګ وجود لري، د افغانستان غوندې لنجمنه نقطه وي. نو زه فکر کوم دغه فرق باید حتی امریکا درک کړي، دغه نزاکت درک کړي، او چې په کوم صورت راتللی شي نو باید بدل ورته وکړل شي پر ځای دې چې دوی خپله دلته پاتې شي.
اما د افغانستان د ولس د یو شمېر خلکو چې دوی طرفدار د دې دي چې د امریکا سره دغسې دوستي ولري او د دې تړونونو طرفدار وو او دي او د هغوی د نظامي اډو طرفدار دي، د دغسې کسانو سره به د دې نظریې د مخالفو کسانو دلیل څه وي؟ دوی به څنګه قناعت وکړي؟
دا خو ډېره واضح خبره ده. دلته یو جمع افغانان وه چې د روسان نظامي حضور د هغوی را بل د دې طرفداري یې کول، خو موږ ولیدل چې هغه په څو دربدریو، په مشکلو، په وارګیو، په هجرتونو باندې منجر شول. اوس دا موږ شاهد جنګ لرو، حاضر جنګ لرو، نو دا ښکاره عاملې انګېزې ډېرې جوتې دي. نو دو خلکو ته خو قناعت په کار دی چې که چېرې دوی یو څه نظامي اقتصادي ګټې ګوري، قیمت ته هم باید وګوري چې څومره قیمت دوی ورکوي.
مګر د امریکې او د روس ترمنځ فرق باید وشي، ځکه چې امریکا خو بیا مرستې هم کوي، مالي مرستې کوي، نور کومکونه کوي. او د اوس وخت افغانستان ته چې وګوري او د تیر وخت د روس د وخت نه بعد افغانستان ته چې وګوري، ډېر فرق نه دی راغلی په افغانستان کې. شرایط خو بیل دي که نه؟ اوس
د ناټو اکثر اعلانونه چې د مرستو غټ غټ ارقام دي، زیاتره دوی د خپلو مصارفو هغه ارقام چې دا ارائه کوي. که موږ وګورو د خلکو په ژوند کې یو څه فرق چې راغلی د نړیوالو مرستو، د غیر نظامي مرستو، دا محسوس دی. ولې ډېری خلک دي چې کار یې کړی دي په ښارونو کې. موږ د روسان د وخت هغه کارونه چې دولتي سکتور کښې کړي وه ډېر جوت دي، بارز دي، ساختمانونه ویلو شاهد وو. هغه هم زه توجه کوم، هغه هم هومره قیمت نه ارزېدل. او اوس هم که څه وي یا متوقع وي،
متوقع صاحب، دا ځینې خلک چې اندېښنې لري او مثلا دغه سیاست مداران هم دې ته زړه نه ښه کوي یا اختلافات موجود دي، هغه دا دي چې کوم وخت چې په افغانستان کې د طالبانو قدرت درلودو او واکمن وو، ځینې پېښې او ځینې مسایل وو چې دنیا ولیدل، واورېدل او پې پوه شول، او ولس هم پې ناراضه او خفه وو. فکر کوي چې دا ځلې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د بیرته پخلا کېدو، مثلا په قدرت کې شدي کېدل، هغه پخواني نظریات خو به دوی سره بیا نه وي، ځکه چې یو شمېر خلک د همدغسې حال نه یېرېږي. یعنی د دوی دغه ویره په ځای ده.
زه فکر کوم چې د سولې په صورت کې د ټولو افغانانو د عدم استثنا حالت کې چې ټول خپل نظر لري په قانون سازۍ کې، په حکومتداري، دولتداري کې، دا حالت یو جامع حالت دی. د تیرو جنګي شرایطو سره او د تجزیې د ګواښونو د موجودیت سره سره چې کله طالبان په هغه وخت کې راغله، هغه حالات او د نن حالات یو ډول فرق ولري. ولی د کوم شي چې د طالبان اسلامي امارت سقوط وکړي زیاتره بهرني مسایل چې د غیر افغانانو عربو موجودیت چې هم په میراث ورته پاتې شو د غرب سره حل نه شو بالاخره د روحاني په شکل وکړه دي دوی ته یرغل وشو په عراق کې هم یرغل وشو که چیرې داسې پالیسي د طالبان وي چې ځینو خلکو په ځینو مواردو کې شدیدې بللې دا اوس د نظام سقوط نه دی کړی د داخلي مسایلو د خارجي مسایلو سره زیاتره تړاو درلود نو په داسې یو جامع حالت کې د ډېری کسانو نظریات منعکس کېږي. زه فکر کوم چې داسې جامع حالت به د ډار یو حالت نه وي.
ډېره زیاته مننه تاسو نه وکیل احمد متوکل صاحب. امید دی چې دغه 2015 کال په افغانستان کې د سولې دپاره د پرمختګ او پیشرفت کال وي او سولې ته لاره سیخه شي، سوله راشي ملک. ډېر تشکر.
زموږ هم دا خیره ده. کور مو ودان.